Meitonin bachumari 0796 0661 پیام بگذارین، ما در برنامه بعدی حتما میگیریم نظرتون. در یک ساعت دیگر فرشته جلال زی با شما خواهد بود. خدا نگهدار.
د ازادي راډیو اوریدونکو السلام علیکم، پروگرام ته بخیر راغلاست. د ساعت سهار لس بجې سوې. د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه تر یولو صبح جو ده، او تر یولو صبح جو به تاسو په دې خبرونه کې د سیمې او افغانستان پر حالاتو روسي رپورټونه او خبرونه واوري. په دې خبرونه کې به واوري چې په بې ساري شمیر کډوال د پنځم په ورځ هم د بالکان هیوادونو لاري هنګري ته ورسېدل، او اوتریش دې تاړ کړی چې بهر ته د اورګاډي د تلو خدمات بند کړي. خو اول پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د خوراکي موادو د کموالي له امله اندېښنه څرګنده کړې، او پر نړیوالو یې د مرستې غږ کړی دی. یوه هالندۍ میرمن چې په کابل کې څه موده مخکې تښتول سوې وه خوشي سوې ده. د امریکا په سنا کې له ایران سره د چمې موافقې لپاره په لومړي ځل رایې اخیستو کې د دې موافقې د ردولو هڅه ناکامه شوه، او د برېټانیا، فرانسې او جرمني مشرانو له ایران سره د چمې موافقې ملاتړ کړی دی. د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د خوراکي موادو پر کموالي اندېښنه څرګندوي، او وایي چې له هرو څلورو افغانانو یو د خوراکي موادو د نشتوالي له ستونزې سره مخامخ دی. په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر دوه برابره زیات څرګند شوی چې د خوراکي موادو له نشتوالي سره مخامخ دی. په دې راپور کې چې ملګرو ملتونو او ورسره همکارو ادارو په ګډه برابر کړی، د هغو افغانانو شمیر چې د خوراکي موادو له کموالي څخه ځوریږي، او د خپلو ځمکو خرڅلاو او یا له خپلو خپلوانو څخه مرستې غوښتو ته اړ سوي، له 1.5 میلیون څخه زیات ښودل سوی دی، چې د تیر کال په پرتله څه باندې 3 لکه کسان ورباندې زیات سوي دي. یوه هالندۍ میرمن له برمتنیونکو سره د یو اتیا ورځو له تیرولو وروسته پرون خوشې سوه. میرمن آنیا دبیر چې له 15 کلونو را په دې خوا یې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو او په څو وروستیو کلونو کې په کابل کې د یوې سویسی غیر حکومتي ټولنې لپاره کار کاوه، له ډېرې مودې راهیسې په کابل کې اوسېده، او د جون په 22مه په کابل کې په رڼا ورځ د څلورو وسلوالو کسانو لخوا وتښتول سوه. د هالند د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې آنیا دبیر په کابل کې د هالند په سفارت کې ده، او روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. د میدان وردګو په نرخ ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې دوه ولسي وګړي چې یو ملکی انجینر و وژل شوي دي. د میدان وردګو د والي ویاند په یوه خبر پاڼه کې وایي چې دغه چاودنه پرون ماښام د نرخ ولسوالۍ په قرچغ سیمه کې هغه مهال وسوه چې د ملکی وګړو یو موټر د سړک د غاړې پر یوه ماین برابر سو. له بیان سره سم له پیښې وروسته کله چې امنیتي ځواکونه سیمې ته ورسېدل، د هغو پر موټر هم د ځای پر ځای سوي ماین چاودنه وسوه چې څلور سرتیري یې زخمیان کړل. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په هیواد کې د سولې ټینګښت په اوسني میکانیزم کې د اصلاحاتو لپاره یوې ملي اجماع ته اړتیا لري. ښاغلی غنی د لوی کندهار د ولسي شورا له غړو سره په کتنه کې چې پرون ماښام پارک کې سوېده وویل چې د ملا محمد عمر د مړینې له اعلان څخه وروسته افغانستان له انزوا راوتلی، او زیات هیوادونه د سولې لپاره د افغانستان د حکومت د دریځ ملاتړ کوي. ولسمشر غنی د لوی کندهار پر ولسي شورا چې د کندهار، زابل، ارزګان، هلمند، نیمروز او فراه استازي ګډون پکې لري غږ کړی چې د سولې د ټینګښت د څرنګوالي په اړه خپلې طرحې په لیکلې بڼه جوړي او جمهوری ریاست ته وسپاري. د غونډې برخوالو غوښتنه وکړه چې د سولې د بهیر د لا پیاوړتیا لپاره دي په افغانستان کې د سولې خبرې وشي. د امریکا د متحدو ایالاتو په سنا کې له ایران سره د اټومي موافقې لپاره په لومړۍ راګیری کې د دې موافقې د ردولو هڅه ناکامه سوه. د موافقې د بریالیتوب لپاره 6 رایو ته اړتیا وه، خو نتیجه 50-22 په وړاندې سوه. اکثر دیموکراتانو د موافقې په پلوي او جمهور غوښتونکو د موافقې پر ضد رای ورکړې دي. د کانګرس غړي یوه بله اونۍ وخت لري چې له ایران سره د اټومي موافقې په اړه چې پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه په تدریجي ډول فسخه کوي څېړنه وکړي. له موافقې سره سم تهران ژمنه کړې چې خپل لنجمن اټومي پروګرام به محدودوي. ایران او د نړۍ شپږو لویو قدرتونو له 2 کلونو خبرو وروسته د روان کال د جولای په 4مه نیټه په ویانا کې دا موافقه وکړه. ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې که کانګرس دغه موافقه رد کړي دی به یې پریکړه ویټو کړي. ښاغلي اوباما ویلي په سنا د خپلې ویټو د ملاتړ لپاره کافي رایې هم لري. انتقاد کوونکي چې اکثر جمهوري غوښتونکي دي وایي چې جمهور رئیس باراک اوباما په دې خبرو کې ایران ته له حده زیات امتیازونه ورکړي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د سنا مشران به په دې مقصد بیا هم د رایې اخیستلو غوښتنه وکړي که نه. د بریتانیا، فرانسې او جرمني مشرانو له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ کړی دی. د بریتانیا صدر اعظم ډیوید کامیرون، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په سر مقاله کې لیکلي په داسې حال کې چې بلا تکلیفي په ټول نړۍ کې اوج ته رسېدلې ده. د ایران د اټومي موافقې په اړه د امریکا په کانګرس کې د روانې اونۍ رایې اخیستنه د ډیپلوماسۍ د اغېزمنتوب د څرګندولو یو ښه فرصت دی. کامیرون، مرکل او اولاند لیکلي چې دا موافقه چې د ایران لپاره د اټومي وسلې د ترلاسه کولو ټول لارې بندوي د دوه کاله سختو او مفصلو خبرو نتیجه وه. ناټو تړون د روسیې لخوا د اوکراین سرحد ته نږدې د یوې پوځي اډې د جوړولو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د ناټو یو ویان د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دغه تړون د اوکراین سرحد ته نږدې د روسیې د پوځ لخوا د لوی پوځي اډې د جوړولو او د اوکراین د بې ثباته کولو د هڅو له کبله اندېښنه لري. رویټرز خبري اژانس د دوشنبې په ورځ خبر ورکړ چې روسیه په بلګورد اوبلاست کې چې د لوهانسک ښار ته نږدې په سرحد کې پروت دی یوه د یوې لویې پوځي اډې د جوړولو کار پیل کړی دی. د لوهانسک ښار د اوکراین د بحران اصلي مرکز دی چې د دولتي ځواکونو او د روسیې د پلویانو بېلتون غوښتونکو لخوا پرله پسې جګړې او نښتې پکې روانې دي. ناټو وایي چې بېلتون پال د روسیې ځواکونو لخوا روزل کېږي او وسلې او تجهیزات ورته ورکول کېږي. د راپور له مخې په هغه سیمه کې چې ویل سوي د روسیې پوځ اډه پکې جوړوي یو شمېر کارګران لیدل کېږي چې د اوکراین له پولې لس کیلومتره لرې یوه ساحه یې احاطه کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور پر اساس د خپرو شویو اسنادو په حواله ویل سوي چې د روسیې دفاع وزارت د 300 هکټاره ځمکې په ساحه کې هلته یوه اډه جوړوي او پلان لري چې له دې اډې څخه په توپچي، دافې هوا او زغروالو برخو کې د سرتیرو د روزنې لپاره کار واخلي. او د عراق په لویدیځ انبار ولایت کې یو لوړ رتبه مقام د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش لخوا د ویشتل سوي هاوان په چاودنه کې زخمی شو. د انبار ولایت د مرکز رمادي د جنوبي سیمې حمیره چارواکو ویلي چې فالح السعوي پرون په داسې حال کې زخمی سوی چې د داعش پر ضد د پوځي عملیاتو د تفتیش په حال کې و. عیسوي د انبار د ولایتي شورا مرستیال مشر دی او له پیښې وروسته بیرته پوځي اډې ته ستون شوی دی. رمادي په مې میاشت کې د داعش د وسلوالو لاسته ورغی. که څه هم په د عراق صدر اعظم حیدر العبادي ژمنه کړې وه چې رمادي به په څو ورځو کې له داعشه بیرته ونیسي، خو عراقي ځواکونه په انبار ولایت کې د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره چې داعش ولکه پرې ټینګه کړې ډېر ورو پر مخ روان دي. سات لس بجې او اته دقیقې سوې دا خبرونه به تر یو لسو بجو ده. په دې خبرونه کې اول د ملګرو ملتونو د سازمان یو رپورټ اوري چې وای په افغانستان کې خلک د خوراکي موادو له قلت سره مخامخ دي او پر نړیواله ټولنه غږ کوي چې خپلې مرستې زیاتې کړي. په دې خبرونه کې به د کابل شاریانو د یو شمېر کابل شاریانو خبري واوري چې په ښار کې وایي د هوایي ډزو د خلکو د قتلونو او امنیتي ځواکونو د بې تفاوتۍ له امله اندېښنه لري.
په دومره خلکو، په دومره پولیسو کې، په دومره حکومت کې، په مرکز کې تازه خلک ویشتل کېږي، بي بي سنا کې ډاکټران ویشتل کېږي، هیڅوک یې پوښتنه نه کوي. حکومت هم داسې وي، څلور لکه پولیس او بیا داسې موټر خلک ګرځي ورک.
په دې خبرونه کې به په سیمه ییزو مسایلو کې له خیبر پښتونخوا څخه په یو رپورټ کې واورئ چې په پېښور کې د پاک افغان ولسي تړون په افغانستان او پاکستان کې د روانو حالاتو او د دواړو هیوادونو د اړیکو ترمنځ غونډه درلوده.
منګ وینو چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ کوم نږدېوالی راغلی او خبرې خاړه طرف ته روانې وي، په هغه کې یو بریک راغی، په هغه کې څه غلط فهمۍ هم پیدا شوې او هغه تعلقات چې د تیرو شپږو اوو میاشتو راسې په ډېر خطرې کې سره په مخ کې روانو.
په دې خبرونه کې به د سیمه په نړیوالو مسایلو کې واورئ چې د پنځم به پورت په بیسار ډول زیات کډوال د بالکان د هیوادونو لاري هنګری ته داخل شول او د اوتریش حکومت مجبور کړ چې بهر ته د اورګاډي د تلو خدمات په ټپه ودروي. په دې خبرونه کې د ځوانانو اونیس پروګرام هم خبرو. د ملګرو ملتونو سازمان او د دې سازمان یو شمېر نورو همکارو ادارو په ګډه یو رپورت پرون خپور کړ چې په دې رپورت کې په افغانستان کې د خوراکي موادو د کموالي او د فقر په اړه خبرې شوې دي. په دې رپورت کې ویل شوی دی چې ګڼ شمېر افغانان د خوراکي موادو د کموالي له امله د دې ته مجبور شوي دي چې خپل جایدادونه خرڅ کړي او یا له نورو خلکو څخه د مرستې غوښتنه وکړي. ملګري ملتونه وایي له افغانستانه د نړیوالو ادارو وتل د دې سبب سوی چې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب سي او د فقر کچه لوړه سي. احمد تکل په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د خوړو د خوندي توپ او کرنې د کلاستر اف اس ای سی د راپور لمخې په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر دوه چنده شوی چې د خوړو له نه خوندي توپ سره لاس ګریوان دي. په دې راپور کې چې ملګرو ملتونو او څو همکارو ادارو یې په ګډه برابر کړی د هغو افغانانو شمیر چې د خوړو د نه خوندي توپ له کبله د خپلو ځمکو خرڅلاو یا له خپلو خپلوانو څخه مرستې غوښتو ته اړ وځي له 1.5 میلیون زیات ښودل شوی چې د تیر کال په پرتله څه باندې 3 لکه کسان پرې زیات شوي دي. دا هغه وګړي دي چې له بیړنیو حالاتو سره د مقابله لپاره خپل ټول امکانات لګولي او اوس دې ته اړ شوي دي چې خپل ځمکې وپلوري، خپل ماشومان د کار کولو په مقصد له ښوونځي وباسي او یا پر خپلو خپلوانو تکیه وکړي. راپور یادونه کوي چې د مرستو کمښت دا ستونزه لا زیاتولی شي. د خوړو د نړیوال پروګرام استازي وحید الله امانی آزادۍ راډیو ته وویل چې ملګری ملتونه پر روان ژمي کې له اړو افغانانو سره د مرستې لپاره 1.5 میلیون ډالر ته اړتیا لري.
عم نو اوس موږ د بودیجې له کمښت سره مخامخ یو او 1.5 میلیون په شاوخوا کې ډېر عاجل مرستې ته اړتیا لري. چاغه مو د ژوند د پرمختګ کې د مخته چې واه د لارې باندې شي او موږ غواړو چې متاشه لارې باندې یا بیا تخریب نشکړ نشته چې موږ ته دوام ورکړي او ایت مو مخته چې لارې باندې شي خوراکي توکي ورسوي.
د راپور لمخې تیر کال په سلو کې 4.5 افغانان د خوړو د نه خوندي توب لستونز سره مخامخ وو. خوداش میره سکل په سلو کې 15.9 تل وړه شوې ده او په دې کې نیمایي هغه کورنۍ دي چې نارینه مشر نه لري. په راپور کې سپارښتنه شوې چې په لومړي سر کې باید هغه کورنۍ ته ځنګړي پاملرنه وشي چې مشرې خځې کوي او یا لخپل استوګنځایونو څخه بي ځای شوې دي. خاغلی امانی هم دې ډلې وګړو ته د مرستې پر اړتیا ټینګار وکړ.
موږ هغه د ژوند جوړونې پروګرامونه مثلا د ستې تغذیه په کلمه د ټیټو ماشومانو تداوی چې په خوارځا کې اختري او دغه زغه عامله او شیدې کوم کې مایندې چې هغه په خوارځا کې اختري. دغه ډول په کابل کې موږ د 500 شاوخه کې هغه کمپونه لرو چې ټول تال د افادو شمیره د 50000 نه تر 50000 کسانو پورې رسیدي. موږ ولې شو کولای شو دې ته موږ چې دغه کومه طاقه شکل چې لازم ده شاید هغه دومره زیات نه وي.
راپور همدار زیادونه کوي چې 1.3 میلیون وګړي یعنی له هر څلور افغانانو څخه یو په منځنۍ کچه د خوړو له نه خوندي توپ سره مخامخ دي. راپور د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې په حواله وایي چې کڅه هم په افغانستان کې به سکل یو څه زیات غنم تولید شي خو ګڼ شمیر بیوزلي خلک به دا توان ونه لري چې له بازار څخه خوړه په بیا وپیری.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې به ورسته لا کونړه د ځوانانو نیوز پروګرام درته وړاندې کوونه. دغه پروګرام د اوریدو لپاره را سره اوسئ. د ازادي رادیو خبريال احمد شاه فطرت له فرا په رپورت کې وایي چې د فرا ولایت په خاک سفید ولسوالۍ وسلواله حمله روانه ده. فطرت دا اوس را سره د ټلیفون په لاین کې دی. نو فطرت صاحب د خاک سفید ولسوالۍ باندې حمله څو وخت شروع شوې ده او نور جزئیات څه دي لطفا اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
نمړی تاسو او جلالي سیو او رمضان دي کوم په کټه ولې سوالې لټیږي دا سوالو مخالفانو بریده په شهادت روان دي څو شېبې مخکې ما د فراه د خاکسوی د ولسوالۍ د امنیت قمندان سره خبره وکړه. هغه وایي چې د جګړه اوس هم روان ده او د وسلوالو طالبانو شکړې چې پر ولسوالۍ حمله کړې او هڅې کوي د ولسوالۍ مرکز تر کنټرول لاندې راولي. ماتري فعال کړې قمندان وویل چې مرکز ځواکونه چې ورغلي وو د هغوی وسلوالو نیولې او هغه سره وتللي وو د ورته رسېدلې او حکومتونه رسېدلي. نو دوی ته هم ستونزمنه ده چې هلته جګړه پر مخ وي چې تر اوسه پورې دوی ته کوماکې اندرې.
نو فکر کوم دا ټلیفون لاین کې اته ستونزې ستاسو د فطرت صاحب ساسیا وازم ډیر صاف نو سره د لوریدونکو ټلیفوني ارتباط مقدس له احمد شاه فطرت سره. تاسو له فرا د ازادي رادیو د خبريال احمد شاه فطرت رپورت ورته چوي د فرا په خاک سفید ولسوالي باندې وسلواله حمله روانه ده. د ازادي رادیو خبرونه را سره اوري په دې ارتباط به نور جزئیات هم په خبرونو کې ورسته درته وړاندې کوو. د کابل شاریان د کابل شار کې د بیامنیتی لامل شکایت لري او وایي چې په شار کې خلک وشل کیږي، هوایی ډزې وخت نه وخت کیږي او وسلوالي نشته کیږي او دوی د دغه مسلې د مخنیوي لپاره د امنیتی ځواکونو د بی تفاوتۍ څخه باندې انتقاد کوي او له دې څخه شکایت لري. د ازادي رادیو خبريال یوسف خان زدران په دې اړه له کابل یو ځانګړی رپورت لري.
د احمد شاه مسعود د 14م تلین د منځلو پورز د کابل واټونو عادي غنګونه نه درلوده، بلکې د خار فضا هوایي ډزو او واټونو هغه موټر نیولیو چې د احمد شاه مسعود او نورو جهادي شخصیتونو انزورونه پرې لګیدلی وو. د کابل خار اوسیدونکو وایي چې دغه د موټرو کاروانونو وسلې لرلې، هر ځای چې غوښتل ډزې کولې او عام خلکو په خار کې د امنیت احساس نکوه. د ګلخان په نوم د ټیکسي چلوونکو وایي چې د چهارشنبه پورز لويري مزدوري ته نه راوتلی او دغه کاروانونو خودل چې کابل کله هم خوندین نه
پدومره خلکو پدومره پولیسو کې پدومره حکومت کې په مرکز کې تازه خلک وشتل کېږي، بي بي سنا کې ډاکټران وشتل کېږي، هیڅ کې پښتنه نه کوي حکومت هم تاسو وي څلور لکه پولیس او بیا تاسو مټر خلک ګرځي ورا ګرځي خلک ولي بي نظمي جوړوي دا کار دا حکومت هم تاسو کار کوي.
بسم الله د کابل بل اوسیدونکو وایي چې حکومت باید دا ګروپونه وپوښتي ځکه دوی د پولیسو په وظیفو شک شوي دي.
دا د کوم تعصب د لیاز نه وایم، په شهر کې چورو چپاولو تاسو خپل ول د بیرغونه او کښو موږ داسې فکر کوو چې موږ هیڅ نه پولیس ملي پولیس لرو نو اردو لرو نو هیڅ داسې کوم مسؤلیت دوی پر غاړه ونه نیوي. ټول شهر مسله وو.
د شهیدانو ونې او د احمد شاه مسعود د تلین مراسم هر کال د سپتمبر د میاشتې په 9مه نیټه جوړیږي، خو د خلکو په وینا په دغه مراسمو کې ځان خودنه او بې بندوباره خوځښتونه ولسته په یو سرخوږی بدل شوي دي. له دې سره په دې ورځ د کابل ښار د بیلابیلو سیمو څخه د وسلوالو نښتو، هوایي ډزو او د خلکو ډبولو خبرونه خپره شوي دي. د ملي امنیت ریاست وایي له دغو کاروانونو یو شمېر کسانو په امنیتي منصبینو چې د دوی د بندوبارۍ مخې نیول ډزې کړي، د ملي امنیت یو افسر یې وژلی او په دوه بیلابیلو سیمو کې د یوه ډاکټر په شمول څو کسان ټپیان شوي دي. سړکونو ته راوتلو کسانو هغه مهال د ملي امنیت پر عسکرو ډزې وکړې چې کله دوی غوښتل د هودخېلو سیمو ته ولاړ شي، چېرته چې یو کال وړاندې د همدې غم شریکوونکو او عامو خلکو ترمنځ نښته شوې وه. خو له دې ټولو سره سوال دا دی چې دا کاروانونه څوک تنظیموي او خپله د احمد شاه مسعود کورنۍ یې په اړه څه نظر لري. د احمد شاه مسعود د بنسټ مشر احمد ولي مسعود د دې ورځې لپاره رسیدو مخکې له خلکو غوښتي وو چې لکه د نورو کلونو په څیر بیا د خلکو د زورونې سبب نشي او خده چې خواخوږي په دغه ورځ اخلاق او ادب مراعات کړي. بلخوا دینی عالمان انتقاد کوي چې دا ریاکاري ده او په ریاکاري کې بیا سیالي. په کابل کې د یوه جماعت امام عنایت الله بلیغ ازادي راډیو ته وویل چې خلک او حکومت باید په ګډه د دغه زورونې او ځان خودنې مخه ونیسي.
دوی ته متباریان وایي، هغه ریاکاران چې په ځان خودنه کې سیالي کوي. دا کار حرام او ناروا دی. تاسې د دین او اخلاقو په هیڅ کونج کې دا نشي پیدا کولای او نه هم په اسلام او انسانیت کې دا یو لوچکی ده.
د کابل د امنیه قمندانې چارواکي چې فعالیت د خلکو تر سوال لاندې راغلی، ل ډیرو ټلیفوني اړیکو وروسته یوازې څو ثانیو خبرو ته آماده شول. د قمندانې ویان عبد الله کریمی پرته لدې چې د خلکو شکونو او شکایتونو ته ځواب ووایي، ازادي راډیو ته څه داسې وویل او ټلیفوني قطع کړ.
اجواتیک پولیس کابل کدای را امراش ما شریک خواد.
شما چی اقدام کردین؟ گفتین که به تفاوت نبودیم. د تیرو څو کلونو رئیس چې د شهیدان اونۍ او د احمد شاه مسعود تلین منزل کیږي، هر کال د تاریخوالي ورته خبرونه لزان سر راوړي، خو حکومت بیا د بل کال لپاره د سمو تدابیرو ژمنه کوي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
اوس به ورسو پېښور ته لغه ځای رپورت لرو. د ازادي راډیو خبریال وای په پېښور کې پرون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د چرلنی او د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د روابطو پر روابطو کې درستي او پیچلتیاو د چرلنی لپاره یو غونډه جوړه شوی و. په دغه غونډه کې یو شمیر قومي مشران او سیاسي چرونکو غړون درلود چې د ازادي راډیو خبريال هم راغلی و او له هغه ځایه رپورت لري.
د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د پنځشنبه په ورځ د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې د رامنځته شوي کړکېچ د لاملونو او اغېز تر سرلیک لاندې یو ورځنی کانفرانس شو چې لسګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دغه کانفرانس چې د پاک افغان ولسي تړون مدني ټولنې لخوا د پیښور په پریس کلب کې جوړ شوی و، یو شمېر لیکوالو، ژورنالستانو، مدني فعالانو، د ملتپالو ګوندونو غړو، محصلینو او ولسي وګړو پکې ګډون کړی و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رامنځته شوې بې باورۍ د ختمولو په لارو چارو وغږېده. په پیښور کې دغه مدني ټولنې د یو ورځنی کانفرنس په داسې وخت کې جوړ کړل چې په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد اړیکې یو څه ترینګلې شوې او د دواړو ترمنځ یو ځل بیا بې باوري رامنځته شوې ده. د پاک افغان ولسي تړون یو غړي نثار محمد خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه کانفرنس د جوړولو د هدف په اړه وایي:
منګ وینو چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ کوم نس دیواله راغله او خبرې خاړه طرف تر روانې وي، په هغه کې یو بریک راغله، په هغه کې څه غلط فهمي هم پیدا شوه. او هغه تعلقات چې د تیرو شپږو میاشتو راسي په ډیر خطرې کې سره په مخ کې روانو، هغه کې یو مشکل بیا خلکو ته راپیښ شو. منګ دغه غونډه هم په دی والا کړی چې کوم داسې غلط فهمي دي، ولې د ختم نشي د خبرو سلسله، د امن لپاره، د سوکالۍ لپاره، د بیا په مخکلارش.
دا غونډې یو ګډونوال اجاز مومند ازادي راډیو ته ویل: پاکستان او افغانستان باید د نوي دور لغښتونو سره سم په دې پوهیږي چې د دوی له دوستۍ پرته بل لار نشته.
مونږ د پنجاب اسټابلیشمنت ته دا وایو چې تیر په هیر به خیر روزګار سخپلې غلطیانې هم منل پکار دي. را روان وخت سره چې کوم دې نوې تګ دا د وخت ضرورت دی. د پاکستان نوې کول او د افغانستان نوې کول هغه به خبره باندې رسیدلې ده چې دا ستونزې ختمو او مونږ به پنجاب باندې دا خبره منو چې زموږ د افغانستان نه بغیر نه کیږي. په پډنګ نه بیلېږي نو زمونږ هغه سټریټیجیک پوزیشن داسې دی چې زمونږ بلیدل نکېږي. چې کومنګ یو شو مونږ یو بل الله سور کو نو زه یقین ساتم پر روان وخت کې کم د اکنامکس نو خبرې دي، کم د کاروباري خبرې دي، نو مونږ په دنیا کې یو ډېر ښه حیثیت جوړې دي شي.
د غونډې یو بل ګډونوال په پیښور کې افغان وکیل تجار ډاکټر میرویس یوسفزی بیا وایي: د کابل او اسلام آباد ترمنځ وروستي کړکېچ د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري زیاتې ټکنې کړي.
دغه کم کړکېچ د دواړو هیوادونو ترمنځ پیدا شوی دی، په دې کې په تجارت باندې هم بد تاثیرات کړي دي. تجارت د دواړو ملکونو ترمنځ راکم شوی دی، په دې کې ډېر مشکلات هم زموږ تجارانو ته پیدا شوي دي. مونږ نه غواړو چې د تجارت په حواله باندې کوم مشکلات چې دي د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې
مختار بچا چې د کانفرنس په پای کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شخړې د اوري لپاره ځینې وړاندیزونه وړاندې کړل وای. پاکستان د پمری کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو تر ځنډې وروسته د اعتماد د رامنځته کولو لپاره په پاکستان کې میشت افغان طالب مشران کابل ته وسپاري.
دا به اوس پاکستان ګورنمنت ته باید چې دا وضاحتو کې چې اخر زموږ د خبر حال څنګه ورانه شو. د دغه لپاره باید چې هغه افغانستان حکومت په کانفیډنس کې واخلي، په کار دي چې دلته کې کوم خلق دغه دی او دغه خلق د روغ پر روغ باندې افغانستان دولت والله کی چاغي سره ال تخبل اترو کی خبر سره کی کارچو سره کی
دا یادونه ورته چې د غونډې ویناوالو د سیمې سول او ثبات د افغانستان په سولې او ټیکاو پورې وتاړو او په خبرې چې افغانستان او پاکستان ترمنځ د خپل منځي اړیکو دغه مبهم وضعیت په دواړو غړو کې مشت وسلول نه وړه ګټه پورته کوي.
طبي پیخي پرمختیا د مهاجرت بحران د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیخي او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وګړي د میاشتې د 28مې نېټې څخه د ماقام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو دا او د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه به د ماښام تر 2 بجو پورې روانې وي. د مهاجرت پر مسله باندې یو رپورت لرو. د ازادي رادیو د خبری څنګه رپورت وایي چې پرون په بیساری ډول زیات شمېر کډوال د بالکان له هیوادو څخه هنګری ته ولاړل او د اترش حکومت یې تاړ کړ چې نورو هیوادونو ته د اورګاډي خدمات په ټپه ودروي. اروپا هم په دې اړه چې د کډوالو د بحران په وړاندې به څه ډول چلند وسي سره وویشل سوې ده. جرمنی چې کډوالو ته د پناه ورکولو د لیوالتیا په خاطر د دې هیواد ختیځو ګاونډیو جرمنی دغه کډوالو ته د پناه ورکولو سره زیاته علاقه مندي لري، زیاته لیوالتیا لري، خو د دې هیواد ختیځو ګاونډیانو انتقادونه کړي دي او خبرداري ورکړی دی چې د اروپایي اتحادیې هغه پلان به چې یوازې 1,60,000 نوي کډوال به په خپلو کې سره ویشي او سیاسي پناه به ورکوي دا مسله نشي حل کولای، او ویل دي چې دا یوازې په سمندر کې د یو څاڅکي په اندازې اقدام دی. نوریاس نوري په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د هنګری پولیسو د پنځنبه پر ورځ ویل چې په تیرو 40 ساعتونو کې 3,321 کسان هنګری ته داخل شوی دي. مخکې له دې چې په هنګری کې د مهاجرینو ضد سخت قانون عملی شي او د دې هیواد لخوا په پوله نوې موانع جوړه او هوا سړه شي، کډوال هڅه کوي چې دې هیواد ته داخل شي. د راپورونو له مخې د سربیا سرحدي سیمو ته 5,000 کسانو ځانونه رسولي چې دا یوه بېسارې شمېره ده. لری جنوب له یونان سره د مقدونیا په پوله د فرانس پرس خبري اعلان شاوخوا 50 بسونه لیدلی چې د 2,500 په شاوخوا کې کډوال لیکدول او هم درې ورګاډي لیدلی چې د جوجلیجل خارې 3,000 کسان لیکدول. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې روانونه خبرداري ورکړ چې راتلونکو اونۍ خای لیکتر لګه 22,000 کډوال هنګری ته داخل شي. ډیر دغه کډوال چې په سوریا، افغانستان او پاکستان کې د جګړو او بې وزلۍ له امله تښتېدلي د مدیترانې د سمندر له لارې چې له خطرونو ډکه لاره ده، اروپا په تیره بیا جرمني ته ځانونه رسوي. د بیړنیو اقداماتو له مخې کډوال اجازه لري چې له هنګري اتریش ته داخل شي. د اتریش پولیسو وویل چې وړ مشپه 3,500 کډوال له پولې ور اوښتي دي. د اتریش د اورګاډي د شبکې مسؤلینو د پنځنبه پر ورځ د اورګاډي خدمات ورسته له هغې ودرول چې یو زیات شمېر کډوالو مرکزي تمځایونو ته مخه کړه. دوی د بسونو له کمپنیو او رضاکارانو وغوښتل چې استیشنونو ته د کډوال نه انتقالوي. د ډنمارک د اورګاډي خدمات چې د چهارشنبه پر ورځ درول شوي وو د پنځنبه پر ورځ بیرته پیل شول. پولیسو وویل دوی کډوالو ته اجازه ورکوي چې په آزادانه توګه سویډن ته چې په اروپا کې د کډوالو د ورتلو یو بل لوی مقصد دی ولاړ شي. په اروپا کې د کډوالو د بحران د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې د اروپایي کمیسیون مشر جین کلاود جونکر د چهارشنبه پر ورځ یو نوی پلان په ډاګه کړ چې له مخې د کډوالو په مسیر کې پر پرتو لومړنیو هیوادونو دغه بار د سپکولو په مقصد 1,60,000 کډوال د دې اتحادیې پر غړو ویشل کیږي. خو جرمني چې یوازې سکال 450,000 کډوالو او پناه غوښتونکو ته په خپل خاوره کې ځای ورکړی غواړي چې دغه اتحادیې 28 غړي دي له دې زیات کډوالو مني. جرمنی چې د اروپا ستر اقتصادي قدرت دی غواړي چې اروپایي اتحادیه اوږد مهاله سهمیت شمیر محدود نه وي عملي کړي. د جرمنی مرستیال صدر اعظم سیګمار ګابریل د جونکر پلان په بهر کې یو څاڅکی ته ورته وبالا ویل چې په اروپا کې د 1,60,000 کډوالو او پناه غوښتونکو ویشل به لومړی ګام وي. خو د کډوالو په اړه د اجباري سهمیې په وړاندې د ختیځې اروپا هیوادونو سخت غبرګون ښودلی. د سلواک صدر اعظم روبرټ فیچو وایي هیواد به برلین ته په ګونډو نشي. هغه وویل موږ یوه اجباري سهمیه نه غواړو، نه غواړم چې یوه ورځ له خوب را پاڅېږم او په خوا کې مې 50,000 کسان ووینم چې په اړه یې هېڅ معلومات ونه لرم چې دوی څوک دي. د اروپایي کمیسیون د مشر جونکر په پلان کې د دوبلن پر تړون د بیا غور مسله هم شامله ده. دغه تړون چې اروپایي اتحادیه پرې ډیر انتقاد کوي، هر هغه هیواد چې د لومړي ځل لپاره یو کډوال یا پناه غوښتونکی ځان ورسوي پر دې مکلف ګڼي چې دوسیې ته رسیدګي وکړي. یونان نور اروپا ته د کډوالو د تلو یو بل مهم ترانزیت هیواد دی. د دې هیواد ټاپوګانو ته د مدیترانې د سمندر له لارې په وړو کښتیو کې چې د ډوبېدو خطر یې زیات دی د کډوالو بهیر روان دی. چارواکو وویل چې یوازې روانونه یې د لیسبوس په ټاپو کې 15,000 کډوال ثبت کړي دي. په دغه واړه ټاپو کې یو زیات شمېر کډوال له 2 ورځو راهیسې په سختو شرایطو کې بند پاتې دي. خو دې او څنګلورو ټاپوګانو ته د وړو کښتیو او نوي کډوالو د ورتګ بهیر همداسې دوام لري. د چهارشنبه پر ورځ په یو ساعت کې شپږ کښتیو نوي کډوال دغه ټاپو ته راښکته شول او څلور نورې کښتۍ هم لرې لیدل کېدې چې دې ټاپو ته ور روانې دي. د فیراس تهان په نوم 40 کلن د سوریې یو کډوال چې وایي ګرافیک ډیزاینر دی، فرانس پرس ته وویل کله چې پښې پر وچه کېښودې ټوله ستړیا یې لرې شوه.
دا ازادي رادیو د پاره خبرونه کې په ورسته د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی 19 پروګرام اوري چې لا کونړه برابر سوی دی او په دغه ولایت کې د امنیتی وضعیت پر څرنګوالي خبرې پکې سوی دی. خو اول د دې ساعت مهم د مهمو خبرونو لنډیز واوري. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې د خوراکي موادو د کموالي له امله زیات افغانان ځوریږي او د هغو کسانو شمیر زیات سوی دی چې د خوراکي موادو د قلت له امله یې خپل جایدادونه خرڅ کړي دي او یا یې له نورو خلکو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. د ننګرهار د چین ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي د اسلامي دولت په نوم وسلوالي ډلې یا داعش د دغه ولسوالۍ په لرې پرتو سیمو کې د لږ تر لږه درې شخصي زندانونه جوړ کړي دي. د میدان وردګو ولایت کې په بمی چاود د ماین په چاودنه کې لږ تر لږه دوه تنه ووژل سول. هغه هلندۍ میرمن چې لږ تر لږه یو اتیا ورځې مخکې په افغانستان کې د ناڅرګندو کسانو لخوا تښتول سوې وه پرون خوشې سوه. په کابل کې د هالند سفارت ویلي دي چې دغه ښځه په کابل کې د هالند سفارت ته رسېدلې ده او روغتیایي حالت یې ښه دی. د امریکا په متحدو ایالاتو کې له ایران سره پر اټومي موافقې اول وار رایګیري وسوه. ازادي رادیو اوریدونکو ورسته به په دې خبرونه کې د ځوانانو پروګرام درته ولرو چې په کونړ کې پر امنیتی وضعیت باندې خبرې پکې سوي دي. د ځوانانو نظرونه اخیستل سوي دي. تر هغه مخکې یو بل رپورت لرو. په کابل کې یو شمیر دارالوکاله د ښځو په وړاندې د تشدد دوسیه ثبتوي. دغه دارالوکاله ته یو شمیر راغلي ښځې شکایت کوي چې د دې لپاره یې دوسیه ځنډول کیږي چې مالی امکانات نه لري. د ازادي راډیو خبریاله نجيبه زمان په کابل کې یو شمیر دارالوکاله ته ورغلې ده او له هغو ښځو سره یې خبرې کړې دي چې د خپل حقوقو د غوښتنې لپاره د مدافع وکیلانو په لټه کې دي او غواړي چې د حکومت لملاتړ پرته خپل دوسیه خلاص کړي. د نجيبه زمان رپورت واوري.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او د شذو د حقوقو فعالان وای په افغانستان کې شذې د تاوتریخوالي له بیلابیلو ډولونو لکه فزیکی، لفظي او رواني تاوتریخوالي سره مخ دي. په کابل شهر کې یو حقوقي وکیل وای د ته په میاشت کې تر لسو زیاتې د شذو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیه راځي، خو ځینې شذې د مالی ستونزو له امله نسی کولای خپل حقوقي قضیه مخته یوسي. حقوقي وکیل جمیله ستانکزی چې خپلواک وکیل ده وای ډیرې شذې د فزیکی، لفظي او رواني تاوتریخوالي د قضیو ترڅنګ د مهر، تفریق او نفقې د نور کولو د قضیو په برخه کې هم دوی ته مراجعه کوي.
همدوی د پمیاش کې خو لاس قضیه حد اقل دی ولو په دې کې بیا دوه کتوان مند دی. مراجعه ډیر زیاته ده په قسمت دی کې چې خوشونت په شذ باندې لحد نه زیات ده. د دې تفریق په سبب د زراعت عدم انفاق یعنی نفقه نه ورکوي خواندې ډیر شذ مراجعه کوي. د مهر مسایل دی، د حضانت مسایل دی.
مدافع وکیله جمیله وای د ډیر شمیر میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیه د څارنوالي او محاکمو د حقوقو په برخه کې د فساد د شتون او د ښځینه موکلینو د مالی ستونزو له امله ځنډیږي. سربیره پر دې ملالی هغه میرمن ده چې مدافع وکیلې جمیلې ته مراجعه کړې او وایي چې د میړه لخوا وهل ټکول کېده او له کوره بهر ورته د کار کولو اجازه نه ورکول کېده. دا وایي د پلرګنی په مالی مرسته وتوانېده چې خپل قضیه پاسله دریو کلونو پای ته ورسوي.
کو نفقه نه ورکول خرچې مثلا وته نه راکو خزی کور تر واسطه لین سړی کور تر واسطه د کله چې ما وخت چې ما مانیا ته کوم به وځي وهل مار وخت پیسې را نه خسته شکل کو تلیفون نه را تش پیش پیچ کو دا ولادونه مخ چې وهل ما به باغی و درې دل چې وهلې.
دا وای د پلرګنی په مالیم راسته وتوانې ده چې خپل قضیه پاسله دریو کلونو پای ته ورسوي. د مدافع وکیلانو د خپلواکي ټولنې د وراپول مخې اوس مهال په ټول هیواد کې 2800 مدافع وکیلان سته چې له هغې جملې څخه په کابل کې شاوخوا 18 حقوقي وکیلان فعالیت کوي. ویل کېږي چې دغو وکیلانو ته هره میاشت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لسګونه قضیې وړاندې کېږي چې اکثره دغه قضیې د ښځو د مالي کمزورۍ له امله په سمه توګه نه هواریږي. پم دی حال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار ازادي رادیو ته ویل چې لښودو سره تر بل هر چا د میړه او خسرګنی لخوا تاوتریخوالی کیږي. شاغلی بیدار وای دروان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په دغه کمیسیون کې د ښځو په وړاندې د فزیکی تاوتریخوالی 415 او د لفظي او رواني تاوتریخوالی 416 پیښې ثبت شوې دي.
فزیکی تاوتریخوالی چې د ښځو سره کیږي هغه پساده د ټولو تاوتریخوالو کې ده چې په دغه څلور میاشتو په اولو میاشتو کې د کال 415 پیښې فزیکی تاوتریخواله ده. سادي د بریسه و د لفظي رواني پیښې هم ډېرې دیګر قام جوړوي چې 316 پیښې دي.
د ښځو د حقونو مدافع ټولنې په دې باور دي چې په هیواد کې د سواد ټیټه کچه او په ځانګړې توګه د دیني عالمانو لخوا د ښځو د حقونو د ساتنې او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د خلکو ترمنځ په سمه توګه تبلیغ نه کول هم د دې پیښو کچه لوړه ساتلې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د اورزګان د سراب او شهید حساس ولسوالۍ تر سختي محاصره لاندې دي. دا یو اوریدونکو پیغام دی چې خپل نوم یې نه دی لیکلی. د ازادي رادیو ته یو بل پیغام حامد ستانگزی د لوګر د شامزار لسیمې راستولای دی. وی په افغانستان کې سوله هغه وخت راتلای شي چې امریکا یې وغواړي. حبیب الله هلمند له هلمند لیکلی د ملي وحدت حکومت څخه دا پکلکه غوښتنه کوي چې د هلمند د املاکي کارونو باندې لګیدلې بندیز لري کړي ځکه بیکاری اوج ته رسیدلې ده. او سم د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو اونیس پروګرام
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د روحلان وری سلامونه ومنه. قدرمنو په کونړ کې خلک شکایت کوي چې په دې ورستیو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه زیات شوي او د لارو پوګدو کې امنیتی ستونزې هم را پیدا شوې دي. همدارز امنیتی ځواکونه او په ځانګړي ډول پولیساتي ځواکونه شکایت کوي چې په خپل وخت ورته خوراکي او جنگي مواد نه رسیږي او کله چې پکې څوک زخمي یا وژل شي د لوتکې د نشټوالي لامل په ورځ ورځو هلته پروت وي. نن موږ په همدې خبرې کوو چې ولې د هرې ورځې په تیرېدو امنیت خرابیږي او ولې تر اوسه افغان دولت په دې نه دی بریالی شوی چې خپل ځواکونه په هوایي او درنو وسلو سنبال کړي. دې او دې ته ورته پښتون ته به زموږ ګران میلمانه مولوی صاحب نجیب الله حقیار، ژورنالیست محمد آصف روفي او په ختیځ کې د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون خبریال ذبیح الله غازی ځوابونه وایي. درې واړو ته ستړي مشي او هرکلی وایم. مولوی صاحب، د پوخا په پرتله په کونړ کې امنیتی وضع ولې مخ په خرابې دوده؟
د دې کې شک نشته چې افغانستان کې جنگ دی. جنگ کله تیزی طرف ته ځي او کله د قلارې طرف ته ځي، کله موسمي حالات سره او کله سیاسي حالات سره تړل شوي موضوعات دي. دا یو حالت کې داسې شي چې ډېر تیز شي ته تشویش کې شي، بل حالت کې بیا داسې شي چې فقط هغه سیاسي حضور یو نور پکې دغه نه او د نورو ولایتو په نسبت باندې چې ګورو نو لله الحمد کونړ کې کم داسې د سقوط ولسوالۍ نشته. کورې دولت د کنټرول لاندې دي، خو بیا هم ستونزې شته، امنیتي مشکلات په کونړ کې شته او دا کله ډیریږي او کله کمیږي او دا د جنگ اصول هم داسې دي چې کله تیز او کله کم رنګ وي.
مننه ذبیح الله غازی، ستا په نظر باندې دغه د هیواد په سطح او په ځانګړي ډول په کونړ کې چې د هرې ورځې په تیرېدو امنیتي حالات خرابیږي، څو ورځې وړاندې په چپه دره کې یو غټ بریدو، بیا ورپسې په ناړۍ کې همدارنګه په نورګل کې په لوی لار باندې د اسادآباد او جلال آباد ترمنځ دلته څو ځلې جنگونه وشو. په دې کې خو د افغانستان د مرکزی حکومت د اختلافاتو وجه خو نه ده چې هغوی په خپل منځ کې په اختلافاتو اخته دي او دلته امنیتي وضع مخ په خرابېدو ده.
دا رښتیا ده انوري صاحب چې تقریبا په تیرو یوه نیمه یا دوه میاشتو کې موږ څلور یا پنځه ولسوالۍ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې وبللې. یوه موضوع دا ده چې حکومت په خپلو کې سره جوړ نه دی. د حکومت اجرایه رئیس او ولسمشر دی په خپلو کې سره په واکونو نه دی لا جوړه. په ولایتونو کې دار سړی دار کس سهم معلوم دی. دا هغه یوه لویه ستونزه ده چې نامنۍ ته لاره واره کړې ده. مثلا د یوې ډلې خلک یو څه غواړي، د بلې ډلې خلک بل څه غواړي. په لوی لاس په یوه ولایت کې یا په یوه سیمه کې د نامنۍ دپاره کار کوي، د دام یو اړخ کېدلی شي. بل طرف ته د ځینو نوو وسلوالو ډلو د راپیدا کېدو مسله ده چې په اکثره ساحو کې چې دغه ډلې راپیدا شوې دي، هلته ولسي خلک په ډیرو غټو ستونزو کې دي. د وسلوالو په خپلو کې سره نښتل او د دولت د مخالفو خلکو زیاتېدل چې دی په ډیرو ډلو باندې وویشل شو، دام یو لامل کېدلی شي چې نامنۍ ډیره شوه. راځو کونړ ته. په کونړ کې د ناړۍ ولسوالۍ ته تقریبا دوه نیمې درې اونۍ لاره بنده وه او دا حکومت خلاصه نه کړله، دا په یوه جرګه خلاصه شوه. دام د حکومت یو زوب دی چې یوې ولسوالۍ ته خپلې یوې ولسوالۍ ته په لاره کې ښخ شوي مینونه نشي ختمولی، لرې کولی، د منځه نشي وړلی. هلته د سړک په سر باندې وسلوال مخالف ناست دی، د هغه سره مقابله نشي کولی. د امنیتي حالات یوازې د ولسوالیو ودانیو ته را رسېدلي. د چپې درې ولسوالۍ ته لاړ شه، هلته امنیتي پوستې د حکومت په واک کې ډېرې نشته دی. هلته د حکومت ولکه ډېره نشته، یوازې د حکومتي خلک چې دي دا یوازې په ولسوالۍ او د امنیت دغه د پوستې په سلمترۍ کې دغه ساحې ساتي. نو ولس چې هغلته د ولسي خلک چې په لرو پرتو ساحو کې اوسېږي، هلته امنیتي حالات خرابې، د دوی ژوند به څنګه خوندي، دوی به د حکومت سره څنګه همکاري وکړي. هلته ورته د دولت مخالف وسلوال وایي چې که ډوډۍ رانه کې، که سړی رانه کې، نو دلته دې ژوند ته پریدم. صحیح ده، د ننګرهار په اچینو په دغه ساحو کې ولسی خلک په دغه یو بد حالت کې دي. دا د حکومت زوب دی او حکومت دغه حالاتو ته پام نه کوي. خپل منځي مسلې یو طرف ته او د ولسی خلکو نه همکاري او د دوی په وور کې اوسېدل دای بل طرف ته، نو ولسی خلک په ډیر بد حالت کې ژوند تیروي اوس.
مننه غازی صاحب. روفی صاحب، ستاسو په نظر باندې کوم لاملونه دي چې د هرې ورځې په تیریدو په ټول هیواد او په ځانګړي ډول په کونړ کې امنیت مخ په خرابېدو دی؟
انوري صاحب، لکه څنګه چې غازی صاحب اشاره وکړه، زه د سره همغږی یم چې ځینې داخلي اختلافات او د دولت ځواکونو ترمنځ نه همغږي یا په سیمه کې د نوو ډلو ډلګیو جنګي ډلو ډلګیو رامنځته کېدل دي. خو زه غواړم یو دوه ټکي په اضافه کړم. هغه دا چې کله د طالبان نوې قیادت رامنځته شو، تاسو خبر یاستئ چې د دوی ترمنځ اختلافات هم منځته شو. په بیلابیلو ولایتونو کې د ترمنځ د جنگونو اعلان شو، جنگ جګړې پیل شوې. دوی غواړي چې وښیي چې طالبان له هماغسې په یو قوي دریز کې دي او کوم درس نه دی رامنځته شوی. له بلې خوا دلته په افغانستان کې د جنگي فصل د ختمېدو رانږدې کېدل دي. چې په افغانستان کې کله جمع رانږدې کېږي، په هغه سیمو کې چې واورې ورېږي، لارې بندې کېږي، سابل اوبوره لارې وي، نو دوی بیا نشي کولی هلته جنګونه وکړي. نو دوی غواړي خپل وجود هلته وروستنی وجود وښیي او خپلو وروستیو حملو ته زور ورکړی دی، لکه تاسو چې په کونړ کې بیلابیلو حملو ته اشاره وکړه. زه یې دغه څه لامل بولم.
درنو اوریدونکو، تاسو د ځوان فکر خپرونه اورئ له ازادي راډیو څخه. مولوی صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، کله چې افغانستان ته نړیوال راتلل، نړیوال ځواکونه راتلل، په بون کې دا ژمنه وشو چې دغه ځواکونه به د افغانستان د خاورې او خلکو امنیت ساتي، او بیا ورپسې امنیتي تړون هم نوی حکومت لاسلیک. ولې د دومره ځواکونو شتون سره د امنیتي تړون د لاسلیک کولو سره بیا هم امنیت نه ښکېږي؟
دې کې شک تشته چې د بون په تړون کې به ډېرې موضوعات شامل وو. خو دا تړون په ښکاره ډول باندې وضاحت د دې ونشه. چې په دې کې کم موارد دي چې په دې کې با نړیوال ځواکونه همکاري کوي او نه بیک خدا هر مسله چې پیدا شي د بون په تړون باندې وراوړي در حقیقت چې بون تړون هیڅ چاونه لسه ما خوند رسل چې تاسو ولستلې کنه به ما ډیره هڅه وکړه چې د نت نه رقم ځنا تر لاسه کو تر نن نه پوره زبدې نعمتونه درل چې بون په تړون کې شي یعنی اس یو محمد او دا به د حکومت او د خارجانو ته معلومه چې دې کې دیت شي به هر حال څه چې دی هغه به یې پټ دی او د دې ترمنځ دی مونږ په کونړ کې یا په ننګرهار کې چې دا کوم وضعیت و زمونږ د ولس سره روان دی یو خارجي مال تلانل په کونړ کې چې دا کوم ډېرې ترخې پیښې وشولې د ته هیڅ خارجیان نه دی راغلي په هغه وخت کې چې خارجیان وو په یو شمېر ولسوالیو کې د دولت د امنیتي سکتور داخل قوتونه یو ځای کې د فشار لاندې راغلي دي خو د دې الوتکې کې په هوا کې ګرځېدلې خو د هغه مرسته نه ورتله یعنی دا څرګند ثبوتونه شته چې دوی په دې رابطه باندې د افغان امنیتي ځواکونو په جنگ کې داسې ښکاره ننګه نه ده کړې چې دغه ننګه نه کولې هم د افغانستان د خلکو لپاره یوه ملاحظه ده او شته دی او بیا هم تکراریږي مونږ کونړ کې خو زه دا بېله مسایل دی چې دلته به حضور وي د مخالف طرف جنگ به مې خو کوم اداري واحد دغه په لاس کې نشته تاسو ولیدل چې په قندوز کې څه شی وشو په هلمند کې څه وشو همدغه شان ورته عمل په همدلته و خو دا د امنیتي قطعات او یا د ولس دغه و چې مثلا هغه دلته کوم داسې ښکاره او بارز بریالیتوب نه ده داخلی
ډېره مننه غازی صاحب لکه څنګه چې مولوي صاحب وویل چې د بن تړون وشو هلته ژمنې وشوي همدارنګه اوس زمونږ دفاعي تړون چې نړیوالو سره وشو امریکا سره وشو خو بیا هم افغانستان کې امن رانغه سول رانله هماغسې جنگ روان دی د دې تړون څه مطلب دی څه معنی ده
انوری صاحب مسله خدا ده چې په افغانستان کې مداخله بیخي زیاتې دي د یو طرف نه مداخله نه ده د یو اړخ سره یو لور نه ده معلوم چې سړی ورسره سوله وکړي دا خبره صحیح ده چې د قاطع ماموریت کې دا ویل شوی دی چې کله په افغانستان باندې څوک تیرې کوي نو دغه هیوادونه به ملاتړ کوي د افغان حکومت سره به په یو نه یو شکل باندې ننګ کوي خو مسله دا ده انوري صاحب چې زمونږ په هیواد کې د حکومت په خپل دغه خلکو د سی ونه ساته چې دې ته جوړ کی چې د امریکا امرسته مر سره نه د بل هیواد مرسته مر سره نه او په خپل افغان ځواکونه د دې مقابله وکي د دې تل د پاره د افغان حکومت په دسي او حالت کې ساتلې ده چې دې همیشه سوال وکي صحیح ده ګیار لسکاله امریکایان راغلل دلته په افغانستان کې تیر کړ خو د سکاري ونکه چې هغه دی 50 کال او 100 کال دوام وکي صحیح ده یا به 15 کال کوي یا به 40 کال کوي کاغذ د ار اړخ نه دی زمنګه مونږ ته د اویز واک مسلې زمنګ حل نه کړل زمنګ ملي اردو په دسي حالت کې ساتل د چکلې وسله کار کوي کله نه کوي صحیح ده کله کله مرمۍ ولي کله نه ولي صحیح ده په دغه سي حالت کې تر هغه چې یوازې د افغانستان نه د دفاع نه تر هغه چې د افغان حکومت سره او د افغانستان د حکومت او د فوز سره دغه سمرسته نه شي وی چې دای په خونه و درې د لیکر سمره دفاعي تړونونه لاسلیک شي د اسمانه نه لري
روفي صاحب اکثرا سرحدي پولیس یا د ډیورن په کرخه چې کوم پراته افغان ځواکونه دي یا نور سیمو کې په سختو سیمو کې چې کوم ملي اردو پراته ده یا پولیس پراته دي هغه اکثرا هم دا شکایت کوي چې موږ ته مهمات نه را رسیږي خوراکي مواد نه را رسیږي او کله چې ټپین شي یا پکې څوک وژل شي هغه تیاری نه ورزي چې هغه را انتقال کړي ستا په نظر باندې کله چې دغه سیاستانته وینوي وسلې او مهمات د خلکو سره نوي څنګه خپل ځانونه او خپل پوستي ساتلی شي
انوري صاحب تاسو ډیر ښه ټکی ته اشاره وکړه بده مرغه باید وایو چې په افغانستان کې چې کوم ولسوالۍ او یا کمی سیمه منګه د لاس ورکړي دي هغه یوازې نه لامل دا و چې زمنګ ځواکونو ته زمنګ سرتیرو ته چې په یو ډیر ښه جنگي انګیزه دوی سم موجوده ده یو ډیر ښه جنگي مورال لري دوی ته مرستې نه ور رسیږي افغانستان تاسو ته معلومه ده چې سرحدي پوسټو ته منګه صحیح لارې نه لرو او ډیر داسې سیمشته چې هغه ته باید د تیارې د لارې اکمالات شي یا د هغه شهید او زخمی باید د تیارې د لارې انتقال شي خو له بده مرغه دغه امکانات زمونږ نشته دی کونړ کې منګه تاسو ته معلومه ده چې د بنشایي غاښې دی هلته چې تر څو تیارې انتقالات ونه کړي تیارې د هغوی په جګړې په وخت کې حمایه ونه کړي نور څال ته رسیدو وړ نه دي دغه شانته غاښې پاس دی دغه هغې ته د تیارې په غیر اکمالات او حمایه نه کیږي دغه شان ناوه پاس دی له بده مرغه چې د جنگ په حالت کې خلاصه کې چې کله هغوی شهید خو په ځای پرې د چې هغه خاصم خپل ژوند له لاسه ورکړی وي هغه څوک چې په جګړه کې زخمی کیږي په ورځو ورځو هلته پاتې وي او حتی داسې شوي دي چې د وینو په ځای کې دوه سره خپل ژوند له لاسه ورکړی دی له بده مرغه په افغانستان کې دغه څه موجود دي خو تاسو ولیدل چې کله په پنشیر کې یو طبیعي ناورین رامنځته شو د هغې د پاره بیا په هوا کې د تیارو ځای نه و هغوی ته داسې یو ناورین و چې هغه د الله د طرفو ولې هغه څه چې په موږ باندې دشمن تپلی دي په موږ باندې جګړه کیږي هغه یو انساني ناورینو داغه د پاره موږ د جواب ویلو څه نه لرو خو په طبيعي ناورینونو کې چې مثال پنشیر دی تاسو ولیدل چې د هوا د لارې هغه ته خواړه رسیده د هوا د لارې هغه ته مرستې ورسېدلې د هوا د هغه د لارې د هغه زخمیان د هغه ژوندې وژغورل شو خو دغه څوک چې د وطن په دروازه کې پراته دی او د وطن دروازې ساتي هغه ته څوک رسیدګی نه کوي نو دا مې د دولت د چارواکو نه غوښتنه ده چې کو غواړي زمونږ ځواکونه یو ښه مورال ولري یو ښه روحیه ولري او مورال لوړ وي دا غوی سړي په دغه شانت حالاتو کې چې جنگي حالات وي یا عادي حالات وي دا غي ته د خوراک در رسول او غي ته د مهماتو در رسول د پاره باید تیاری دوی لري په کار دی واچي دا سینه د چینه لرو موږ تیاری لرو خو یو هم غګینشته دی بل دل سوزي نشته دی دا هغه چا په وړاندې چې د جنگ په لومړی کرخه کې خپل سینې پر کړی دی او د دې وطن خلکو تاسو له امن راولي
د ازادي رادیو درنو ورېدونکو تاسو د ځوان فکر خبرونه اوري مولوي صاحب که ناټو ایساف او یا امریکایان لکه څنګه چې میلمانو ویلې تاسو ویلې مکمل د افغان ځواکونو ملاتړ نه کوي هغوی ته وسلې نه برابرې هوایي ځواکونه نه برابرې نو افغان دولت ته څه پکار دي چې بل چا ته لاس وګد کی بل چا سره اړیکې ټینګې کی تر څو خپل ځواکونه په پخو ودرې که نورې لارې چارې ولټې
د کې شک نشته چې یو څه بی اعتمادي موجود ده زه قانې مچ دا تړون د ټولو خواونه په صداقت باندې نه ده نه در څوره قوتونه نظامی چې افغانستان تر اغری د دې د نظامی تجهیزات او د دې د قوا او د دې د فعالیت د افغانستان ساحه چې ګوري دا ډېر سره یعنی ډېر فرق لري ځکه فرق لري کریشته دغه دومره امنیتی ځواکونه د دې تجهیزات د دې هوایي او زمینی حرکت وګوري د افغانستان مساحت وګوري به کې دا دومره پر لوړ کچ باندې تشویش وګوري نو دا خپل دا خبره ثابتوي چې یاره دلته بې اعتمادي موجود ده څوک چې راغلي دي ناټو خپل اهداف لري ایساف خپل اهداف لري امریکایان خپل اهداف لري او داسې خبرې هم کیږي چې په دې مخالف جهاتونو کې هم د دې خلکو نه پوښتنه لري چې هغه کله کله د یو د بل د ګټو خلاف پاتې کیږي د افغانستان حکومت هم د خپل مجبوریت لمخې شاید چې بل چا ته لاس اوچت کی چې معنا زما سره کومک وکړه او ما د دې ناورین نه وباسه خو فکر کوم چې دا به د یو بل بی اعتمادۍ او د یو ښکارا او بارز درز موجودیت چې هغه را پیدا شي د خلکو په موجودیت کې چې د دلته اوس نظامی حضور لري د دې فوجونه دلته دي د دې دلته قطعات دي د ماډې لري د معلوماتونه لري زمنن حکومت ته د مثلا مالی سپورټ هم دی کوي نو دا به یو مشکل وي خو حکومت د پاره شاید چې د سی یو 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 امتحان دی چې اوس په کومه لار باندې لاړ شي که بل طرف ته زید د خلکو سره به اعتمادي پیدا کیږي که نه زی دلته په خپل باندې سره شتا خو دا چې لس شل لوځي دی یو د یو ولسوالۍ او د مرکز لار باندې یو تر هیڅ هم نه هلته هیڅ هم نه دا حکومت خو جوابګوی د دې ولست چې څه وینه څه کول شي لکه
بلته واز ولست نه بلکې افغان ځواکونه ملته پراته
او لکه راتاس چې ویل چې بو له غرونه کې په صاحب العبور لارو باندې چاغه باندې تګ راتګ ډیر مشکل دی. مثلا الته مړه کې تاسو د معلومات لري چې په ندالی کې په ګرمسیر کې زمونږ د ملی اردو ځوانان د کونړ شهیدان شوی په لسم او په ولسم ورځ باندې دلته راځول شوی او د سیمې لکه چې دایو ځل مرکز ته وړي پرواز انتظار وباسي دا د یعنی دا شکایت شته. خو مونږ به د ملي امنیتي ځواکونو ته د حوصله یو غږ کوو په نظام به موږ کوو چې د خپلو امنیتي قطعاتو ته رسیدګي وکړي د هغې د اکمالاتو او هغې ته د مهماتو د رسولو د هغې د تجهیز کولو لپاره د لازمو معقولو لارو نه استفاده وکړي هم خپل ولس او امنیتي ځواکونو ته هم ادارې ته هم اطلاعات کې شامل او خلکو سره په یو معقوله طرحه باندې کار وکړي تر څو کم داسې بارز اختلاف هم را پیدا نشي ځکه چې مونږ اردو چې دا په ټولو تجهیزاتو باندې مجهزه نه ده مالی سپورټ هغه کوي تربیه هغه کوي بنا انزمنګ یعنی ټول په لکه مخکې اشاره وشو چې مونږ هغه ته محتاج یو او هغه شعوري تور سره د څه کړی دي چې د افغانستان نظام ځان ته محتاج ساتلی دی. نو دی معقوله طرحې او د تحمل د لارې دغه مشکل د حل لپاره سوچ وکړه.
ډیر مننه روفي صاحب. مولوی صاحب ویل چې کوم خلک چې دلته راغلي بهرنۍ نه او ځواکونه دلته پراته دي هغوی د خپلو اهدافو لپاره راغلي دي خو افغان حکومت او افغانان به هم خپل هدفونه لري. حکومت او افغانان د پاره څه کول پکار دي چې که نړیوالې ځواکونه نه پیوړي کوي هغوی ته وسلې نه ورکوي او دلته د بنسټیز کارونه نه کوي بنسټیز پروژې نه پلي کوي موږ ته څه پکار دي افغان حکومت او افغان ولس ته؟
دا حقیقت دی لکه څنګه چې مولوی صاحب اشاره وکړه خارجي ځواکونه چې افغانستان ته راغلي هغوی د افغانستان د خیر او آبادۍ لپاره نه دي راغلي هغه یوازې په سیمه کې د خپل ځای د پیدا کول لپاره چې د دغه افغانستان نه د یوې ستراتیژیکې نقطې په توګه د خپلو نورو لرې اهدافو د ترلاسه کولو لپاره کار واخلي. خو له بده مرغه افغان رهبرانو هم په مدبرانه ډول د دوی د شتون څخه استفاده نه ده کړې لکه څنګه چې هغوی په افغانستان کې د افغانستان د موقعیت نه استفاده وکړه مونږ د هغې د وجود نه استفاده نه ده کړې. نو افغان مشرانو له په کار دي چې د دوی د وجود نه باید استفاده شوی وي او لا اوس هم وخت شته دی چې دوی د وجود نه استفاده وکړي په هر ډول چې دوی باید دې ته مجبور کړي چې د افغانستان د جوړولو لپاره لکه څنګه چې دوی د بند د غونډې نه راپدې ژمنې کړې وي که یو لاروانې د دوی ژمنې هغو ژمنو ته باید د تحقق د پیدا کولو لپاره د دوی ګریوان ته لاس واچوي او دوی مجبوره کړي چې هغه ژمنو ته د عمل جامه ور واغوندي.
یعنې که چېرته دوی هغوی په خپلو ژمنو ودرېږي افغان دولت د دغه ژمنو نه پوره استفاده وکړي یعنی امنیتي حالات په خشی او افغانستان ته بسول راشي
ضرور خبره ده چې دوی کله په بند کې غونډه کېدل او امریکا په افغانستان باندې حمله کوله د طالبانو په ضد باندې د دوی غږ دا په نړۍ باندې چې یا لمنګ سره ودرېږي یا له ترهګرو سره ودرېږي. نو ډېر هیوادونه دوی په همدې غږ باندې ځان ته راوړل چې دوی د دوی سره ودرېدل. کله چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه وي نو کله چې دوی غږ په نړیوالو کړی دی په هغه کې مرز معلوم نه و هیواد معلوم نه و ژبه سم او مذهب معلوم نو په یو غږ د ترهګرو په وړاندې ودرېل. دغه شانتي د ترهګرۍ سره په مبارزه کې هم سرحد معلوم نه دی چرته چې د ترهګرو زالی دي باید هلته سره مبارزه وشي. د افغانستان ګر چاپیر ترهګرو زالی دي هغوی هلته تمویلیږي هلته روزل کیږي هلته سنبالیږي او د ماغزې نه لیږل کیږي افغانستان ته او نورو هیوادونو ته او نړۍ ته یو درد سر پیدا شوی دی. مهرباني دی وکړي هغه خپل شعار دي عملي کې چې ترهګرۍ سرحد نه لري چې سرحد نه لري بیا د هغې لپاره مبارزه هم سرحد نه لري د سرحدونو دی ور واوړي او په هغه ځای کې چې د دوی وجود دی هلته دی وزفي.
ډیر مننه په همدې هله چې افغانستان ته سول راشي جنگونه پای ته ورسیږي لتا سو درې واړو نه ډیر مننه چې درنو اوریدونکو ته مو پوره او په زړه پورې معلومات ورکړه. د اوریدونکو نه هم مننه چې موږ سره پاتې شو.
I'm a مستو پسر لای دے دادا مستو پسر لای دے دادا اور سدا کو پتا ہر پان خمار دا ہر گلاب مشراب شو دادا مستو پسر لای دے دادا مستو پسر لای دے دادا اور سدا کو پتا ہر پان خمار دا ہر گلاب مشراب شو دادا مستو پسر لای خاموشی گوگا شور دے زیرو بم پکیرے آشا باز پر آدیشو زیرو بم پکیرے آشا باز پر دادم 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 مستو پتھر لائے دادم مستو پتھر لائے